د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې نن ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي هغه د دوی استازیتوب نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم چې از مردم و کشور خیش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان ملکه هوایی چلنې د روایي د کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډېر هیوادونه دې ته زړه نه ښه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
دینو زیات زه څه نسم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود
دي. ډېری افغانان هم په بهرنیو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ شوي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن دوشنبه د تلیا میزان د میاشتې 15 د میلادي سپتمبر میاشتې 28 ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پیل په خبرونو کوو. پیل کړي څو مهم خبرونه سر لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. کرملین وایي که چېرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي نو ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د ده په خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کېږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تېره میاشت واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بندې شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وای درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پر مختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکو کې په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنین پرون روسي رسنیو ته وویل چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سیشن به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي تلویزیون CBS سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل تمه کوي چې ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشي نو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکي برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې وه، خو له دې سره یې مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیه نوي بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیه د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر رالنډ کړی دی. د دغې سروې چې د امریکا په متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي 9 هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه یې ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د څو لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ریدهې کشایف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې 6 میاشتې لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې 1 کال رالنډ شوی چې ښځې بیا په 2 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوې دي. او ویرات کوهلی د هند کرکټ لومړنی لوبغاړی شو چې 40 اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې. 22 کلن کوهلی د 10,000 منډو ریکارډ پرون په دوبۍ کې د ممبئی انډیانز لوبډلې په وړاندې سیالۍ کې پوره کړ. نوموړي دا 10,000 منډې په 344 اوریزو لوبو کې ترلاسه کړې دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې تر دې وړاندې د ویست انډیز لوبغاړي کریس ګیل په 40 اوریزو او 50 اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې وې. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې نن د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی و او تر اوسه دغه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پرېکړې طالبانو هم غبرګون ښودلی. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحقزی وي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحقزی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 40 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکارا ځواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبله کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو. دا وړتیا لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهیواد کې په زیاتیدونکو بې وزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي.
و موریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکو هم دغې چوکۍ ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخوانی ویاند سهیل شاهین ورمعرفي کړی دی. طالبان د ملګرو ملتونو پر دغه پریکړې هم په غوسه دي. سهیل شاهین پرون له ازادي رادیو سره خپل دغه نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي موږ سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ملکی هوایی چلنې دروایي د څه باندې یوې اونۍ په تیرېدو د سیمې او ګاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته چې کابل هوایی ډګر پروازونو ته چمتو شوی دی او الوتنې باید بېرته پیل کړي ځواب نه دی ویل شوی. دغه دروایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې. په خبرې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د کابل نړیوال هوایی ډګر ته الوتنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د بیرته ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاک دادې نږدې یوه نیمه میاشت واوښته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نه دي راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو په رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نورو هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیر سرګند کړي ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دو ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل ایجادولو خبره ده هغه باید زموږ سره مطرح واضح جواب.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو ګاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبۍ، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کړه څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ترنن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي. ل چارواکو مې هیله ده چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لس نیولی له 1200 نه زیات څه ویدي خلک دلته په ډلي کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي، وروره پیسې ورسره نهشته بیچارهګانو سره،
تیره اونۍ له څه باندې میاشتني ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخواني حالت څخه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیه راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال له تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلند د ادارې د پروازونو د ستاندرد له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې دخوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل در رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادارو سیستم هم که فعال وي، د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوتي. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، او د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترس کی او د یو مکتوب پترس کی چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټول ملکونو ته استولی، او د غوی نه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزې الوتکې نه دي پیل شوي، او د سې لاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چې وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر له څه باندې وی اونۍ رئیس نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی. البته د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې د 12 ساعتونو لپاره، او ډېرو هیوادونو ته هم غوښتن لیکونه استولی چې بیرته الوتنې پیل کړي، خو دی وایي چې له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شل دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخواني ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابله د امریکا د وروستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې 1,60,000 کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی په زرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستانه تازه وتلې له دوحې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر 1,00,000 زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیری الوتنې د قطر د هوایي شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولې چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خپرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي 1.5 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 1,000 کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفري ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
یو شمیر خصوصي شرکتونو د ملي پراختیا شرکت او د دوی د پانګو د نامعلوم برخلیک په تړاو پرون په کابل کې لاریون وکړل. دغه خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي د طالبانو پر تاک سره په ملي پراختیا شرکت کې ځینو نویو جوړو شوو تګلارو دې ته زمینه برابره کړې چې د دوی پیسې بندې شي. دوی همداراز له نړیوالې ټولنې هم د افغانستان د کنګل شو پیسو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. نور په دې راپور کې
د افغانستان ملي پراختیا شرکت نامعلوم برخلیک د یو شمیر خصوصي شرکتونو اندېښنې راپورته کړې دي. د دې شرکتونو مسؤلینو نن یک شنبه په کابل کې د ولاریون په ترڅ کې وویل د ملي شرکت سره د یو لړ لویو پروژو د ملکیدو تړونونه لاسلیک کړي وو او افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر پروژې عملي کړي هم وي، خو د نظام په بدلیدو سره یې پیسې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. د خصوصي شرکت یو مسؤل
دی وایي
لسکونو کسانو په دې پروژو کې کار کوو او د شپې لخوا یې خپل اولادونو ته ډوډۍ وړلې، خو اوس دغه چاره په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خصوصي شرکتونو د پیسو برخلیک معلوم کړي. دغه شرکتونه د کرنې ودانیزو توکو د تولید په برخه کې له ملي پراختیا شرکت سره چې دولتي شرکت دی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه لاریون کوونکي وایي سره له دې چې دغو شرکتونو خپل کارونه تکمیل کړي، خو لا یې هم 50% خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي. د پراختیا له ملي شرکت سره د یو خصوصي شرکت قراردادي عثمان مومند د وی پراختیا شرکت یو دولتي شرکت دی. دغه شرکت د دولت په چوکاټ کې ستري زیربنای پروژې عملی کوي، خو د نظام په بدله دوسره په دې شرکت کې هم بدلونونه راغله. موږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د دې شرکتونو پیسې ورکړي او هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي د بشپړېدو لپاره یې زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی وایي ډېر ژر به دغه ستونزې حل شي.
د شرکتونو د اعتراض کوونکو لپاره انشاءالله اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي. بانکونو په برخه کې همدارنګه د مالیې وزارت مسؤولین جدي هڅې کوي ترڅو د هیوادوالو ستونزې حل سي. ولې په دې برخه کې لږ تخنیکي مشکلات شته چې هغه حل سي انشاءالله تر اوسه پورې چې موږ ورته معلومات لرو 90% ستونزې حل شوي دي. لږ پاتې دي، هیله دا ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزې هم حل سي او د اعتراض کوونکو او د نورو هیوادوالو اقتصادي ستونزو ته تر رسیدګي وشي.
دغه لاریون کوونکو له نړیوالو د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. دوی له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان څخه وغوښتل ترڅو په امریکا د دې پیسو د خلاصېدو په برخه کې فشار راوړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي تلویزیون سی بی ایس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي نو ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کرونا خپرې شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډیر را لنډ کړی دی.
د ژوند رنګونه
نوم د سړی او لکم ځای کډواله شبي
شپیقه یم د کور نه راغلی ناړی ویل سوالی یو کله چې دا جنگ شروع شنه د جنگ کې موږ راوته لورالو او بیا از موږ سر وکیدا دلته نور ما چې و مخکې نه غو موږ سر وکول بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله طالبان چې رااله نه موږ سر و شو نم چې کنو شې ته منو شې سی وسو پکې خدا یوانی ما میشم کې چې په دې تعمیر کې ناس نه کوارو نشته نه په کوټه شته بوجې نه مې څه تاد ګاندل افاق مې دا ماشومان کینی او پاتې او ما شو خواړه بس په دغه باندې وسی بدلته څه په سوال باندې ماشومان وباسه مو ګرځېل ګډوړې ډوړې راوړې سپور او خریا ینګولې یا نه همدغه وړو ته ناس مونږ چې نن بم چې کنو شي سبب مو شي څوک به تمرسته مونږ ته وکړي تمرسته مونږ کې خلکو سمرسته وشو وړې واغسته غوړې واسه مونږ د ستاري ان ناس وي تم نشته مونږ د پاره
ولې به تخپل کورون ته نستانېږي
خپل سیمه ته بتل ار چې مونږه تخپل ځګان لا راځي ما کونډه شپه ګلورګان یو ورکوټه ځوی لرم یو لور مونږ لیوانې د یو پستر ګړاندل څلور وړې دی یو ماشوم لرم اغل به معنی صدا کی
خپل کلی کوم ژوند څنګه تیریده
پر دې دیګه کې ناس ولتم خپل ځګه من نه لاره اغل زمون چې کومونو دا غو دی قانون میکاوله اغه دی قانون را نه پاتې شو پر دې کور کې ناس ولتن را هو تو جوار نه وسو و خمدلته پاسکه او بیرته ولته څه پاره لاتون
له حکومت مو غوښتنه څه ده
وسنی حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ د ځمکه دا غرا سمراسته موږ څه کوما خو کې مرسته راته وکي چې دې چې څه دا غو هغه مرسته دي موږ څه وکي نو نور به موږ څه ویو
د ژوند رنگونو یو بل برخه مو واورېده. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو نوې پیل شوې د افغانستان په وخت د ماښام تر وو بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اورېدلی شئ. زه نوریاس نوري اوس له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه زما همکار سطر فروغ مخته وړي.